سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د زما حق پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې دا پروګرام تکراری په څو شیبو کې درته خبرېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا اوتمبایوا له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او امنیت په اړه خبرې کړې دي کغلی اوتمبایوا ویلي که څه هم په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې امنیت ښه شوی دی خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي هغې زیاته کړې ده د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریز اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي خو د رسمیت پیژندنې څخه لرې ده غلی اوتمبایوا په دې مرکه کې ویلي دي په افغانستان کې د بې وزلۍ کچه لوړه ده او د بشري مرستو ډېره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي هغې په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې لویدیځ هیوادونه د ښځو نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي او د ملګرو ملتونو د ادارو په شموله په ټولو نادولتي او په یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی په تاجکستان کې د وروستیو روغتونو سیلابونو له کبله د وژل شوو کسانو شمېر 12 ته پورته شو د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن سهشنبه د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې د کافرنهان له سیند څخه د الکترون په عملیاتو کې د 4 کسانو جسدونه ترلاسه شوي دي چې 3 ښځې او یوې نارینه ده د الکترون له دې عملیاتو وروسته د کمیټې اعلان وکړ چې جسدونه یې د نورو معایناتو لپاره روغتون ته لیږدولي دي د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې پرون ویلي وو دغه روغتونو د پلازمېنې دوشنبه په وحدت او رودکی ولسوالیو کې هم تلفات اړولي دي چارواکو د سیلابونو له کبله په دغو سیمو کې د لارې او سړکونو د ویجاړېدو خبر هم ورکړی وو ایران او عراق په ګډه توافق کړی دی چې د عراق په شمال کې د ایراني کردانو مخالفې ډلې بې وسلې کړي دا دواړو هیوادونو چارواکو پرون د شنبې له دې توافق خبر ورکړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون په یوې خبري غونډه کې وویل د عراق حکومت توافق کړی دی چې د سپتمبر 19 به د دوی په خاوره کې میشتې وسلهوالې ډلې بې وسلې کړي او بیا به یې له خپلو پوځي اډو وباسي او هغو کمپونو ته به انتقال کړي چې د عراق حکومت لخوا ټاکل شوي دي د ایران او عراق ترمنځ د توافق په داسې حال کې دی چې د ایران سپای پازاران انقلاب اسلامی له دې وړاندې د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرونونو الوتکو بریدونه کړي وو تهران دا کردان تورن کړي دي چې د ایران دننه په ناکراریو کې لاس لري او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د بریدونو له کبله په 43 ساعتونو کې لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي دي یو سیمه ییز چارواکی نن په ختیځ او سویل دواړو خواوو کې ویلي دي چې په ختیځ او سویل دواړو خواوو کې جګړه روانه ده اوکراینی ځواکونه د ستراتیژیک ښار میلنتون پل پر لور پر مخ روان دي د دونیسک سیمه ییز والی بیا ویلي دي چې روسانو د دې سیمې 15 اوسیدونکي وژلي او سلونه روټپیان کړي دي هغه زیاته کړې ده چې په ماریوپول او ویلنوانس کې هم قربانیان شته خو شمېر معلوم نه دی د ملکیانو له دې مرګ ژوبلې راپورونه په داسې حال کې دي چې پرون د پلتاوا په ختیځ سیمه کې پر یوې فابریکې د روسیې د توغندیو په برید کې درې ملکیان وژل شوي وو یو کس هم د خرسون په جنوب ښار کې وژل شوی دی
دا زما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم د ازادي راډیو اونیز خبرونه د از ما حق دی ته شرغلاست زمل علي بشری مو د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي د اگست 19 د بشر دوستي نړیوال ورځ دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې راورسېده چې د طالبانو حکومت د مرستندوی موسسو او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې د نړیوالو سازمانونو په وینا دې مسئلې په افغانستان کې د بشري چارو لپاره بودیجه کمه او د مرستو رسولو بهیر یې اغېزمن کړی دی دا ستونزه څومره پراخه ده او څه حل لارې ورته لټول کېدای سي په دې اړه باندې د خبرو لپاره را سره د شوزو د حقونو فعالانی اغلی زهرا جلال او اغلی دنیا صافی نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنی دي. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لاري له استودیو سور سره وصل سوي دي او دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو دواړو وخت و ایستې چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. اغلی جلال لمړی پښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر د بشر دوستی نړیواله ورځ په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې څومره د اهمیت وړ ده، یا خلک آیا په دې اړه باندې ستاسو په نظر معلومات لري چې دا ورځ په څه اړه ده؟
مننه میرمن بشیر، لومړی تاسو ته ستاسو ټول کارکوونکو ته په لویا بیا ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوشحاله یم ستاسو سره یم. دا ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، خو دا مشکلات تاسو خپله وینئ چې کوم بشر دوستی په جنتري کې یا هغه کې جای ورکړ شوی دی په ځینې سنا کې، هغه خو په ځای پاتې دی. هغه عملاً چې کوم باید بشر دوستی شوی و هغه هم نشته. مونږ ډېر د ناخوالې سره مخامخ ګورو چې هلته افغانستان کې ښځې د کار نه منع دي، د تعلیم نه منع دي، د هغه خواړه د پاره چې دوی هم ضرورت لري هغه د پاره لاسرسی نه لري متاسفانه. یعنی په سلو کې درې کورنۍ هم کېدای شي لاسرسی ونه لري. فقر غربت سره سره د دې بیا هم چې دا اوس چې دا کومکونه کم شوي دي، دا هم د بشر دوستۍ دپاره ډېره یوه پیلامه ده. که فکر کې وي داسې ټول کارونه سرچپه غوندې روان دي، هر څه د نړیوال نه ونیسه تر دننه افغانستان کې. که چېرې افغانستان کې داسې محدود وضع دی په خلکو باندې، خلک خو څه ګرام نه لري، دا خو ګرام د حاکمانو دی. اما بیا دغه وخت کې نړیوال باید فکر کړی وای چې د بشر دوستانه کومکونه ډېر کړي وای، نه کم. دې له خاطره چې هلته هغه خلک ځورېږي چې بیچاره او فقر او غربت سره لاس په ګریوان وي. دولتمندان خو هیڅ وخت کې نه ځورېږي. معدنونه د دوی په لاس کې دي، ګمرکونه د دوی په لاس کې دي، ادارات د دوی په لاس کې دي. دوی هر څه کولی شي، اما هغه خوار غریب ولس چې سبا وځي تر مازدیګره پورې یو روپۍ افغاني یا لس روپۍ افغاني لاسته نشي راوړلی، د کار زمینه نشته، برابره نه ده، او کار نشته. اوږې او تیږې بېرته کور ته راځي او کورنۍ هم دوی څخه څه غواړي. نو دلته چې یو کومک و هغه هم بند وي، او هلته حاکم دولت داسې مشکلات لري، دا خو بشر دوستانه نه چې بالکل څه نوم به کېږدي، باید برعکس نوم کېږدي په افغانستان باندې د غندلو دی.
مننه آغلی جلال، زبرت تاسو ته راځم. آغلی صافی، ستاسو په نظر په افغانستان کې دغه ستونزه څومره پراخه ده چې د ښځو د کار د بندیز له کبله نړیوال سازمانونه نه دي توانېدلي چې بشري مرستې خلکو ته ورسوي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو او تخنیکي همکارانو ته، میهمانو ته او اورېدونکو ته ډېر خوشحاله یم بیا هم په دې بحث سره سره یم. زما په نظر د بشري دوستۍ نړیوال ورځ خوال داسې زما په نظر ډېری خلک د دې تاریخ نه خبر نه دي، او په کومه نېټه ده، په کوم وخت ده. ځکه زمونږ ډېری خلک تقریبا 80% خلک زمونږ د فقر، بېوزي او فقر سره لاس او ګریوان دي. ځکه که وخته ښځینه و په کار کې بوخت و او خپل یو دنده درلوده، کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. اوس داسې وضعیت راغلی ده چې تقریبا زمونږ 80% دي ښځې چې په کار مصروفه و کار کول، اوس هغه ټوله اوزګار شوی ده. او بشري دوستي بشري کومکونه هم بند شوی ده، تقریبا یو کال مخکې ښه وو، اوس بند شوی ده. ځکه سمه توزیع عادلانه په دغه برخې په دغه حصه کې وجود نه لري. که دغه دغه مخ ونیول نسي، زما په نظر د دې اوس هم پراخه ده. دا موږ کولی نسو په یو څو خبرې او په څو هغې باندې بس کې دا موضوع حل کړو. ځکه یو ډېر دا وسیع موضوع ده. ځکه یوازې په افغانستان کې دا بشري دوستي او نړیوال ورځ په افغانستان کې یوازې نه، په ټولو هېوادونو چې لکه افغانستان حقب مانده او بدبخته هېواد دي، داسې ورځ شته چې نور هېوادونه دوی سره مرسته کوي. مګر په افغانستان کې ډېر، ځکه افغانستان ډېر خلک بېوزه ده او فقر سره لاس ګریوان دي، مخصوصا د ښځینه. مخکې خزینه په دولتي او غیر دولتي مفتو کې په دنده درلوده کار کول او ستور اوسګار دي. او کدی دې مخ وانستل چې زما په نظر اوس دونه خلق د ستونزو سره مخامخ دي اسان کولی نشي چې خپل ځان د دې وضعیت نه وژغوري. داسې به ورسته زما په نظر اسان خلق کولی نشي دا ټول افغانستان لمدا یو وکمل د هیواد د دې وضعیت نه وژغوري. ځکه موږ ګورو چې زموږ خلق په څه وضعیت کې روان دي، په کوم حکومت موږ باندې حاکم ده، او موږ د کوم حکومت لاندې کوم حکومت موږ باندې تسلط لري. داسن موږ کولی نسو چې سمه آزاد خپل خبرې وکړو. د دې خاطر دا ستونزه ډېره غټه ده که غواړي چې دې ستونزه لارې پیدا شي، اول سمه بررسي شي هغه موقعیت، هغه منطقه چې د بشري دوستي مرسته کېږي، او کوم هغه استازي چې د هر هیواد نه ټاکل کیږي چې په هغه ځای باید دوی خپل کومکونه ورسوي، او په سمه توګه ټول خلک ته هغه خلک چې مستحق دي هغه هغه ته ورسیږي. نو باید سمه بررسي چې هغه استاز هغه هیواد باید اوسي چې دغه وګوري په خپل سترګې آیا همدغه کومکونه هغه بېوزله خلک ته واقعا ورته اړتیا لري، محتاج دي، هغوی خلک ته رسیږي که نه. مګر تر اوسه چې په همدغه دوه کاله چې دونه دي بشری مرسته سوی ده زمون هیواد سره یو سمه تروسه تقسیم سوی نه ده، هماغه مستقیم خلک ته ورسیږي، هماغه خلک چې مستحق دي. ځکه د دې مرسته فیصدي اخیستل کیږي، او هماغه کوم چې ناچیزه یو شی ده هغه بېوزلو خلک ته رسیږي چې هغه سره هم ګزاره اصلا نه کیږي. له دې خاطر باید سمه غور او بررسي شي چې واقعا په کوم حیثه موږ کولی شو چې دغه مرسته ورسوو، په کوم حیثه موږ کولی شو کوم خلک ته دا مرسته ورسوو، او په دغه کې کوم خلک کولی شي استاد واوسي، نماینده واوسي چې موږ سره مرسته وکړي په دغه برخه کې. که نه زما په نظر اسان دا وضعیت حسن نه ښه کیږي، او همداسې له بعد بهتر شاید به واوسي.
مننه آغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم او خبرو ته به دوام ورکړو. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او دا د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده. اوس هم زه غواړم چې د یوې ستونزې په اړه باندې چې شوزو راپور کړی ده، د شوزو د ملي والی او پیوستون غورځنګ ته غړي له څو ساعتو توقیف وروسته خوشې سوې، او د دې غورځنګ غړو ادعا وکړه چې دغه شدي وروسته له هغه چې د طالبانو ونیولې او تاوتریخوالی ورسره وکړ چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په هدف دوی په یو کور کې سره راټولې سوي وي. د دغه شدو د غشتونو په اړه او دا ډول اعتراضونه څه ګټه لرلای سي، پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره به اول یو راپور واورو، او بیا به پښتنو ته زه له خپلو میلمنو سره خبرې وکړم. زه غواړم چې اول دغه راپور ته غوښ ونیسو او بیا خبرو ته دوام ورکړو.
هغه ویډیو چې ویل کېږي د افغانستان د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ د اتو تنو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو پر مهال ثبت شوی، دا ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی پکې لیدل کېږي چې ظاهراً وسله وال کسان چې ویل کېږي له طالبانو سره تړاو لري هڅه کوي چې دغه میرمنې په زور ونیسي او له ځان سره یې بوزي. د افغان ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ یوې غړي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه اعتراض کوونکي میرمنې د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته داسې مهال نیول شوي چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په موخه په یوه کور کې سره راټولې شوې وي. دې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وویل له غرمې وروسته درې بجې خبرې شوې چې دوی د طالبانو د استخباراتو تر تعقیب لاندې دي، او بالاخره کله چې تیاره شوه د طالبانو د استخباراتو کسانی کور ته ورغلل، اته تنه اعتراض کوونکي خځې ونیولې او بیا تر څو ساعتونو باندې وروسته بیرته خوشې کړې. د میرمنې ویل چې په نیول شوې کې یوه ښځه امیدوار هم وه. هغې دا هم ویل چې په نیول شوې میرمنو کې خاټول فرهود، فرهاد محب، حسنا سروري، هاجر او دیغی دولونه، لیما میری او توبا عطایی شاملی دی.
اعتراضات مدنی حق هر شهروند.
مدنی اعتراض ده هر وګړي حق ده. موږ د امنیت او کلتوري کوخونو سره سره څو ځله په لارو کوڅو کې اعتراض وکړ، خو زموږ اعتراضونه وځپل شول، او اوس هم اجازه نه لرم چې په تړلو ځایونو کې اعتراض وکړو. خپل او د خپلو هیوادوالو غږ د نړیوالو غږونو ته ورسوو. طالبان به د اعتراض کوونکو ښځو په بندي کولو او شکنجه کولو سره هیڅکله په افغانستان کې د ښځو غږ خاموش نه شي کړای.
خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنی قماندانې ولایت خالد صدران د دغو ښځو د نیولو موضوع ردوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ خپله ټویټر پاڼه ویډیو او د دغو ښځو د نیول کېدو خبر ته پیشاري سره لیکلي چې داسې کوم کار نه دی شوی. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سعیدي ازادي ورته ویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
جامعه جهانی باید در
نړیواله ټولنه باید د دې ښکاره ظلم او جنایت پر وړاندې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغانانو ترسره کیږي جدي اقدام وکړي او ژر تر ژره باید دې وضعیت ته د پای ټکی کیږدي. د افغانستان خلک طالبان نه غواړي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یکشنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې د مسلې ته غبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د خلکو شخصي کورونو ته له اجازې پرته ننوتل او په خپل سري ډول د ښځینه پولیسو له شتون پرته د نورو ښځو نیول د قانون، اسلام او د خلکو د فرهنګ خلاف کار دی. ښاغلی فائق دا کار د افغان ښځو پر وړاندې د ناسم چلند دوام ګڼي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول او د دې محدودیتونو پر ضد د ښځو اعتراضونه ځپلي دي. په لومړي سر کې به ښځې واټنونو ته راوتلې او مظاهرې به یې کولې، خو وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له زور زیاتي نیولو او بندي کولو سره مخ شوې، اعتراض کوونکو ښځو خپل اعتراض په سرپټو ځایونو کې ترسره کوه چې ظاهراً په دې ځایونو کې هم د دوی اعتراض له تاوتریخوالي سره مخ شو او د طالبانو لخوا ونیول شوې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا ما حق د خبرونه روانه ده او تاسو واوریدل چې د شوزو د ملي والی او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي له څو ساعته توقف وروسته طالبانو بیرته راخوشي کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د دغو شوزو د نیولو موضوع رد کړه. اغلی جلال، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې افغانان چې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخ دي او ښځې هم په بېلابېلو وختونو کې د اعتراض په خاطر باندې زندان ته لویږي، دوی څه ډول خپله هغه حقونه چې دوی باید ولري غوښتلی سي په داسې حال کې چې که دوی کوم اعتراض وکړي هم نیول کېږي، زندان ته لویږي؟
مننه میدن بشیر، ستاسو د پوښتنې نه داسې موضوع دی چې حق خو هغه وخت غوښتل کېږي چې اول انسان خپل روحي، رواني او فزیکي مسؤلیت ولري. هغه نه وروسته دی کولی شي حق غواړي د بل چا دپاره لابي وکړي، ځان دپاره لابي وکړي. کله چې د دې فزیکي وجود په خطر کې وي، هغه هیڅ وخت کې نشي کولی چې هغه یا حق غواړي یا هم نور څه امتیاز غواړي. د دوی اوس د ژوند کولو دپاره خطرات موجود دي، بیا حقونه او نور پرمختیا خو لا ډېر لرې خبره ده. دا هغه څه دي چې بشري ناورین دی، یو نواد خصوصا د ښځو دپاره چې د تعلیم نه ونیسه، د اقتصاد نه ونیسه، د هر هغه بشري حقوق چې کوم باید امتیازات یو آزاد یو مستقل انسان ته ورکړ شي، هغه ټول محدودیتونه متاسفانه وځي دي او هیڅوک دې ته لاسرسی نه لري. دا مونږ ویلی شو چې دا یو ناورین دی او ډېر مشکل هم دی چې یو څوک فزیکي مسؤلیت ونه لري او هغه غږ پورته کړي، سره له دې چې مونږ وینو چې دوی بندیان کېږي یا ربړول کېږي یا وهل کېږي، شکنجه کېږي. دا هغه څه دي چې پیلامه یې ښه نه ده او دغه ورځ پورې داسې معکوس انځوریږي، ځکه چې بشر دوستي خو هغه دی چې باید د بشر لاسنیوی وشي، د بشر دپاره د حق او امتیازات قایل وي، خصوصا حاکم ډلې او همداسې نور. او دا چې په خپل حق په سر نه بلکې د ژوند په سر یو څوک ربړول کېږي، دا خو بیخي د حقوقو نه لرې خبره ده او نشي کولی چې دی آینده دپاره دی به خپل ځان ته څه وکړي، دی به خپل اولاد دپاره څه وکړي، دی به خپل هیواد دپاره څه وکړي. احیانا چې یو څوک په روح روان آرام یا فزیکي مسؤلیت ولري، هغه کولی شي چې کوټلې ګامونه پورته کړي، خپل هیواد دپاره، خپل اولاد دپاره، خپل آینده نسل دپاره نور نور پروګرامونه ترهریزي به ولري، پرمختګ به ولري. او که داسې خبره وي چې همیشه قید خفق وي، دا خو ورځ تر بلې یو نو روحي شکنجه او فزیکی شکنجه هم موجود ده. بیا په زمن کې کچېره مونږه دغه خبرې ته واوړو چې دا ولې داسې کیږي، زما فکر کې کله چې دا خزینه و دپاره داسې جنجالونه جوړیږي او خصوصا د حاکمې ډلې دښمنی د ښځو سره ده. دې له خاطره چې ښځه څنګه چې ویل شوي دي د ټولنې بنسټ ده. کله چې ښځې پوه وي، عالمې وي، پوه وي او په هر علومې کې د دې سر خلاص وي، په سیاست کې، په اقتصاد کې، په اجتماع کې او په دین کې، دوی پوهیږي چې ښه لاره کومه ده، سمه بده لاره کومه ده. احیانا هغه خپل راتلونکي نسل چې د دې اولادونه خطاب کیږي، دې دپاره ډېر ښه سالمه روزنه او سالمه لارښوونه کوي. که چیرې دوی په خپله جهل توره تمو کې وي، بیا د دې اولادونه خو خامخا څوک کیږي، د جنگ چرخه به خاموش نه وي، سربازګیری به وي چې وایي چې هله فلانکي ځای کې دین دی، دوی به هلته منډې وهي، وایي چې هله فلانکي ځای کې جنت دی، هلته منډې وهي، هلته فلانکي ځای کې اور دی هلته. خو دوی به خپل تحلیل نه لري چې رښتونی جنت چیرته دی، رښتونی آبادی انساني ژوند چیرته دی، رښتونی وایي عبادت ځان دپاره، عدالت عام دپاره. دا هغه څه دي چې باید دلته عدالت موجود اوسي. که چیرې عدالت موجود اوسي، د عام اذهانو پیاوړتیا بشي او د خلکو حقوقونه به ترلاسه شوی وي، آینده دپاره هم د ملت په خیر وي، هم به د وطن په خیر وي، هم به د وګړو په خیر وي، د ښځو او نارینه وو.
مننه آغلی صافی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. په داسې حال کې چې ښځې د خپلو اعتراضونو په خاطر باندې یا په دې خاطر چې دوی خپل حقونه غواړي نیول کېږي، څه ډول ممکنه ده چې دوی د طالبانو له حکومت څخه خپل حق وغواړي، لکه د زده کړو حق، لکه د کار حق؟
مننه مخکې چې ستا دا پوښتنه ولرسم، زه غواړم دا یو خبرې وکړم چې کله یو کال مخکې چې طالبان د همدا حاکم چې اوس زموږ په سر حاکمیت کوي، تمنا فریان ډېرې نجونو لکه تمنا فریان، مرسل عیار، زهرا اکبرز، دوی نیولی وو، زندانی کړی وو او دوی مستقیم منکر سو او رد کړ چې مونږ دا کار نه دی کړی. د دوی خبرې باندې هیڅ تو باور نه لري، ځکه دوی تر اوسه کوم خبرې چې دوی کړی دا اصلا عملي نه دی کړی، دا رښتیا خبرې نه دی کړی. لکه ویلي وو چې مونږ ښوونځی خلاص وو، خلاص نه دی کړی. تر اوسه دوه کاله تیر سو، پانتون که وویل چې مونږ ټول د ښځو حقونه ورکړی ده او د هیڅ کومه ستونزه نشته، چې دوی خبرې ټوله دروغ دي. تر اوسه د ښځې یو حق دوی نه دی ورکړی، هماغه اساسي اولیه حق چې د یو انسان، د یو شهروند، د یو هیواد، چې هغه په خپل هیواد کې ژوند کوي، د هغه حق لري چې خپل هیواد کې زده کړه وکړي، خپل تحصیل او تعلیم وکړي. چې دوی ټول حق اخیستلی د ښځو، اصلا ښځې نه پرېږدي په جامعه کې فعاله اوسي، ښځې نه پرېږدي خپل فعالیت وکړي. ښځه کولی سي توانایي لري، مهارت لري چې خپل استعداد وښيي نورو هیوادونو غوندې، مګر دوی ټول دا کارونه د ښځو اخیستلی او دوی بندې کړي ده، حد کړي ده. دوی لکه شل کاله مخکې ښځې په کور کې ناځي، نو د هغوی نه هیڅ هم نه جوړېږي. کله چې یو ښځه باسواده، تعلیم یافته ښځه اوسي، هغه کولی سي سبا ورځ خپل ټولنه ته یو ښه اولاد تربیه کړي، ښه اولاد پرورش وکړي، خپل ټولنې ته هغه خدمت وکړي. له دې خاطر ولې طالبان داسې غټ سوی ده، ولې طالبان داسې حاکمیت کوي، ولې هغوی ذهنیت داسې ده چې دوی اصلا زما په نظر دا خبره هم ښه نه ده چې خدای نخته دوی کورنۍ ته، زه نه غواړم چې به احترامي وکړم یا کوم غلط زما خبره نه واوري واخلي. دا خبره دا ده چې اصلا که دوی واقعا سمه تعلیم کړی وو، سمه تربیه سوی وو، زما په نظر اوس دوی طالبان، د دوی نه طالبان جوړ سوی نه وو، د دوی نه سم انسان جوړ سوی نه وو چې خپل هیوادوالو باندې، خپل ملت باندې دونه ظلم نه کړی نه وو دوی. له دې خاطره دا یوال د دوی اول دا خبرې نه ده چې دوی رد کړی ده چې مونږ ښځه زنداني نه ده کړی ده او مونږ هیڅ کوم ښځه نیولې نه ده. دا تقریبا څو ځله دوی کار کړی ده او بیا وروسته رد کړی ده چې مونږ کار نه ده، دا کار نه ده کړی ده. مخکې چې په یو غونډه وو په ناروی په کوم ځای کې، بیا هدا خاموش خپل غږ دی که چې نو دا انجونې چېرته دي، تاسو وایئ چې مونږ دا انجونې زنداني نه ده کړی، چې هماغه په هماغه غونډه کې په هماغه کانفرنس کې دوی غلط وو، ځکه دوی ملامت دي. دوی کار کوي، خپل کار کوي، خپل کله چې ښځې وزي باندې خپل اعتراض کوي، خپل حق غواړي. دوی باندې توپک باسي، دوی باندې فایر کوي، او دوی زندانی کوي، دوی ته شکنجه ورکوي، هر شی دوی لاس ناراضي ښځو باندې کوي. بیا وروسته دوی منکر کیږي، او که دوی د اسلام خبرې کوي او د افغان د افغانیت ننګ او عزت دا په دغه کارونو کې کوم ځای کې هغه دي عزت ده، کوم ځای کې ننګ ده چې دوی کار کوي، خپل نوم افغان او پرېږدي او وایي چې زه افغان یم، زمونږ عزت ده، زمونږ غیرت ده. تا څنګه افغانیت د ښځو باندې لاس کوي، ښځه زندانی کوي، او چې اصلا دا کارونه په اسلام کې نه ده، او په کوم آیات او حدیث کې نه ده راغلی چې داسې دا کارونه کوي. که ښځې سمه دي چې ښځې داسې په کور کې کښېني، نو څنګه خپل هغه غږ اوچت کړي؟ سمه دي، اوس زمونږ اوسنۍ ښځې انجونو هغه امنیت، هغه فزیکي روحي رواني هېڅ شی د هغوی ښه نه ده. هغوی اصلا کولی نه شي چې خپل حق وغواړي، مګر یوازې لار همدغه دي. که همدغه کار هم دوی ښځې ونه کړي، نو بیخي ښځې په لکه چې دوی په خپل خبرې کې ویلي وو چې ښځه یا په کور یا په کور، هماغسې غواړي چې وکړي، هماغسې هم کړی تر اوسه. 100% همدغه کار کړی ده چې ښځې په کور کې ده، او نیمایي چې دوی زندانی کړی ده، او له منځه یې وړي ده فعاله مدني ښځې، او ډېر کارونه دوی کړی ده. او یوازې لار زموږ د ښځو لپاره همدغه یو لار پاتې ده. که دا کار ونه کړو، نو موږ بیخي له منځه ځو، او دا زموږ حق دي. زه هغه غوښتل دا په زور دي، موږ نه شو کولی چې دې ته موږ خپل لاس راته کړو، لکه سوالګر غوندې چې تاسو زموږ حق راکړئ. موږ خپل حق وړو، او دا زموږ حق ده. اسلام موږ ته دا حق راکړی ده چې موږ تحصیل وکړو، او په خپل هېواد کې خدمت وکړو، خپل هېواد کې کار وکړو. او په اسلام کې دا بندیز داسې بندیز نه ده راغلی چې ښځې کولی نه شي کار وکړي. که داسې نه وو، که داسې کوم حدیث او آیات راغلي وو، نو خدیجه کفرانو ته یو تجارت پیشه ښځه نه وو په اسلام کې. موږ په اسلام کې ډېرې بېلګې دا شیان د ښځو لرو چې داسې ډېره عالي کارونه کړي ده او شجاعت کړې ده، مګر دوی نه پرېږدي. موږ خپل عقل همدغه د اسلام په چوکاټ کې غواړو، نه چې لکه اروپایان او غربي غوندې چې موږ خپل حق وغواړو. زموږ تحصیل حق دی، زمون تحصیل زمون حق دی، زمون حق راکی. مون غواړو چې کار وکړو په خپل هیواد کې، چې دا زمون حق دی چې باید په خپل هیواد کار وکړو. ځکه زمون هیواد سخت ضرورت لري چې ښځې، نارینه او ښځینه باید کار وکړي، او د خپل پرمختګ له خاطر، د خپل هیواد پرمختګ له خاطر، خپل ماشومانو له پرمختګ له خاطر، خپل اقتصادي کورنۍ له پرمختګ له خاطر. که داسې اوسي، زما په نظر زمونږ د هیواد نه څه شی جوړ شوی ده تر اوسه پورې؟ دا څو کاله کېږي، یو کار نه تېر سو افغانستان په همدغسې وضعیت روانه ده چې جنګ دی تر اوسه همداسې جنګ روانه ده. نو تر کله پورې موږ همداسې وګورو چې یو دا تحولات راځي، دا حکومت سبا ورځ دا حکومت هم له منځه ځي؟ داسې نه کېږي چې هر حکومت راسې موږ غلي کینو. که د ښځو د انجونو په مقابل کې بې انصافي او غیر عادلانه کارونه سي، موږ حتما خپل غږ جګوو، او داسې موږ نه پرېږدو. او ښځو هغه د ملي یووالي پیوستونه ښځې چې هغوی وو، زمونږ د همکارانو وو چې مخکې د هغوی لیډر ډاکټر زهرا وو، هغه هم بندي کړی وو چې بیا هغه خوشي کړ. اوس د هغې نور غړي وړي وو هغه پرون شپه چې بیا بېرته خوشي کړ. نو بیا وروسته دوی رد کړ چې موږ دا کار نه دی کړی. کوم کار تر اوسه تاسو کړی ده چې هماغه قبول کړی ده؟ هیڅ یو کار چې دوی کړی ده، د اسلام نوم بدوي، د اسلام په نوم هر کار کوي، بیا د اسلام نوم بدوي، او بیا غارت کوي چې موږ دا کار نه دی کړی ده. په اسلام کې په کوم ځای کې داسې دوی کارونه چې دوی کوي د ښځو د انجونو باندې، په کوم ځای کې دا کارونه راغلي چې موږ ووایو ورته وو دا کار راغلی ده، موږ هغه ومنو؟ مګر نه، موږ د اوسنۍ انجونو او ښځې ټول تحصیل کده، باسواده دي، او د خپل حقونو څخه آګاه دي، خبرې دي، پوهېږي کوم حق زموږ ده، کوم حق د ښځې ده، کوم د حق د نارینه ده، کوم حق د انجونو دي، کوم حق د هلکانو دي. موږ په دغه شیانو باندې ټول پوهېږو. ولې دوی د اسلام نوم بدوي چې د اسلام نوم په اساس وایي دا ښځه حق نه لري چې تحصیل وکړي، دا ښځه حق نه لري چې باندې کار وکړي؟ نو تاسې وښایئ موږ ته د ښځه حق څه شی ده، نو چې دا زموږ حق نه دي. تاسې وښایئ ما ته. دوی اصلا د دوی آگاهی لږ ده. ما دا خبره څو ځلې کړې ده، دوی د اسلام یوازې غواړي د اسلام نوم بد کړي، او خلک غواړي د اسلام څخه نفرت پیدا کړي، کرکه پیدا کړي، ولاړ شي نور خدای نخته، نور مذهب، نور دین ته ولاړ شي، خپل هغه ته رجوع کړي. مګر مه کوئ داسې کارونه. تاسې که غواړئ واقعا تاسو د اسلام نمایندګي کوئ، د اسلام څخه استفاده کوئ، نو سمه کارونه وکړئ چې خلک تشویق شي، خلک تشویق دي اسلام ته رجوع وکړي. کافران خطر راسي، مګر تاسو داسې دا کارونه کوئ چې اصل عقل منطق نه مني دا کارونه چې دوی کوي.
مننه اغلی صافی زبر تاسو ترازم. اغلی جلال تاسو دا اغلی صافی خبری هم واوری دلی دوی ویل چه هغه څه چې په افغانستان کې د شوزو سراوان دی هغه منطق تم نه منی، او دوی یو ځل بیا هم ویل چې باید د شوزو حقونه ورته ورکول سي، ځکه چې دا د دوی مسلم حقونه دي او د شریعت او بشری حقونو د قانون لمخه دغه حقونه باید شوزو ته ورکول سي. لوردی مدیر هیڅ شوزو په ډیرای سکتورونو کې په دفترونو کې د کار کولو توان نه لري، ځکه په ډیرو برخو کې دوی له دندو ګوښه سوي دي. په دې توګه د دوی پر وړاندې تعلیمي محدودیتونه هم زیات سوي دي چې د ښوونکو په برخه کې هم زیاتې ستونزې لیدل کیږي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې ولې افغان ښځې د مساوي حقونو، معاشونو او امتیازونو څخه بې برخې دي؟ که موږ د ټولنې پر سطحه باندې هم ورته وګورو ودې ستونزې ته، یوازې که د حکومت ستونزه ها خواته کړو، ټولنیزې کومې ستونزې دي چې ستاسو په نظر باندې ښځې ورسره مخامخ دي او له هغه له کبله دوی د مساوي حقونو څخه بې برخې دي؟
مننه میرمن بشیر، داسې موضوع ده چې زه د خور خبرې سره بالکل موافقه یم. او په افغانستان کې څنګه چې تاسو ویل، د ښځو دپاره ډېر ښه برنامه روانه وه. دا چې تبلیغات کېږي، دا تبلیغات باید منفي تبلیغات ته نه څوک غاړه کېږدي نه یې څوک واوري، ځکه چې مونږ په دغه شل کلن دوره کې د نن افغانستان کې وو، مونږ داسې کوم کار نه و لیدلی چې خدای دې نه کړي د دین نه خلافي. صحیح ده چې د اخوندان داغلي دي، دوی وایي چې هغه یا قانون نه منو یا هغه کوم کړه وړه چې د جمهوریت و هغه نه منو. بیا هم اولس که خوشحال وي که خفه وي دی منی، دې له خاطره چې حاکم ډله چې څه وایي هغه باید ومني، که ونه مني نور چاره نه لري. ته خو خپل پروتوکول مخته که، ته خو خپل هغه برنامه مخته که، ته خو هغه څه چې کړه وړه لري هغه خو مخته که. ته څه لرې ښځې دپاره؟ آیا تر سعودي ته ډېر لوړ مسلمان یې؟ آیا د عربي اماراتو ته ډېر لوړ مسلمان یې؟ آیا نور ګاونډي هېوادونه چې ستا په چم ګاونډ کې دي دوی نه ته لوړ مسلمان یې؟ نه، دا اسلام یو اسلام دی، خدای مو یو دی، کتاب مو یو دی، پیغمبر مو یو دی. بیا ولې مونږ داسې کارونه پکې لټوو چې د خپل ملت دپاره جفا جوړوو؟ وګوره، دا هغه برنامه هغه پلان دي چې په لوی لاس د افغانستان ولس د ګاونډي هېوادونو دپاره محتاجول. نن چې زمونږ خویندې په اسلام آباد او په اسلام قلعه او په ایران او په ترکیه کې په څپړو وهل کېږي او بې عزت کېږي، او هغه حتی مړي ژوندي ور کېږي، یا په شکنجه لاندې مړ کېږي، یا هم په ډزو ویشتل کېږي، یا هم نور په دریاونو کې غر کېږي، په سیندونو کې. آیا هغه ډېر ښه عزت ساتل دی؟ که چیرې په دننه افغانستان کې دوی دپاره ښوونځي خلاص کی، مدارس خلاص کی، پوهنتونونه خلاص کی، چې دوی وایي اختلاط مونږ نه منو ځکه چې اسلام نه مني، بالکل زه دې ته موافقه یم چې یعنی سل په سل که موافق نه وي، په سلو کې اته نه وي خلک موافق دي چې باید مختلط هم نه وي، جلا هم وي، حجاب هم ولري، ځکه چې افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده. دی په پیړیو پیړیو مسلمان پاتې شوي دي، او د اسلام نوی نه دی راغلی چې دوی ډېر حراس ولري. دې ته تن ورکوي چې مونږ حجاب هم اغوندي، مونږ مختلط کار هم نه کوو، مونږ مختلط تعلیم هم نه کوو. چې څومره جلا وو دومره به مونږ مسؤول وو، دومره به مونږ خوشحاله وو. او کوم چې تاسو نصاب وایي وړاندې کوي هغه نصاب، خدای وکړي چې داسې نصاب وي چې د افغانستان د پرمختګ دپاره دی. خو متاسفانه هیڅ څه نه دی. یو چانه پوښتنه کړی و چې تاسو ولې وایي د جیم جهاد په ځای کې جیم جواری راوړی، ځکه مونږ مکتب بند کړی. که دا موضوع وي، زما په فکر کې دا ډېر یو ناعادلانه داسې جاهلانه کار دی، باید داسې ونه شي. او د دوی غواړي چې په رښتونی توګه افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان سیالانو سره سیال شي، په ګاونډي هیوادونو نړیوالو سره سیال شي. دی په تعلیم سیال کیږي، نه په کور کې بندولو دپاره. بندیان که دومره پرمختګ کولای شو په بندیخانو کې به اوس ټول هغه میخانیکونه د تیاره جوړ و، خو نه، باید یو څوک فارغ شي د بندیخانې نه بیرون وزي، یو څه زده کړي، یو څه وګوري، یو څه تقدیم کړي، یو څه اشتباهات وکړي، یو څه اصلاحات وکړي، هغه وخت کې دی پرمختګ کولای شي. که چیرې مونږ
همداسې زنداني مساتلې وي، بلکې زنان هم پر سره ټولنه دا آخر د دنډې مخې یو طرف ته وځي او مشکلات ایجادوي. دا یوازې نه چې ټولنه، تر اوسه پورې خو ټولنه په دغه ناچارۍ کې دی چې اله خپل شړۍ په اوږه اچوي، یو طرف ته ځان باسي چې کوم کونج کې به زه تعلیم پیدا کوم، ایران کې به تعلیم پیدا کوم، پاکستان کې به پیدا کوم، ترکیه کې به پیدا کوم، هغه نه فرامرس اروپا او امریکا او غربي هیوادونو کې په دغه لټه کې دي. امکان لري چې یو ورځ همدغه د دوی په ګیره لاندې جګ شي او دلته دوی په غاړه کې لاس واچوي چې وروره داسې کوي، یو کال، دو کال، درې کال، څلور کال. دا خو پنځه کاله مخکې موږ نه یو نسل تباه کړو، اوس بیا دغه جهالت ته، د وطن جهالت کندې ته اچوي، ولې آخر ګناه څه دی؟ خو زما شخصي نظر دا دی چې که موږ دینی سیوی ته ورشو، حضرت عائشه رضی الله عنها د نیمو علومو پیشوا وه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپله ویلی دی چې کله چې دی رحلت کوي چې نور علم تاسو د عائشه نه زده کوي. او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې موږ ډاکتران طبیبان لرل، چې هغه وخت کې خو د طبابت دومره پرمختګ نه لرل چې د بوټي او د هغه نه نباتاتو نه دوایی جوړېده او پټۍ جوړېده چې د زخمیانو دپاره، د مریضانو دپاره طبابت کاوه. او حضرت شفا په نوم د خزینه وه چې د مدینه منوره، البته د اوس شارواله وایي، چې هلته د مالیاتو ټولولو مسؤوله وه. او همداسې نور چې دوی کوم اسیران نیول د جنگ په وخت کې، دوی دې ته هدایت ورکول چې دا اسیران موږ به تاسو ښه وساتو، موږ دپاره د خلکو دپاره لیک لوست وښیي. تاسو وګورئ چې اسلام هم همیشه قرآن عظیم شان چې کله نازل شوی دی لومړنی آیات اقرا دی، کله چې موږ دغه دپاره دا ټول فرایض په ښه لاندې اږدو او دې ته منډې وهو چې نه باید د ښځې کومه پرده ووایو یا حجاب ووایو، دا چې باید کور وي او بیرون ته ونه وځي. آیا د افغانستان غیرت دوی راوړی دی؟ افغانستان خدای هم نکه، خدای هم نکه تر اوسه پورې بې ناموس و چې دی ناموس شي چې زینه بیرون ځي، میړه ورسره وي تر هغه وخته پورې چې سرک په سر کې ونه ژړوي چې خدای دپاره دغه زما میړه دی. آیا دی غرور نه لري؟ آیا دی افغان نه دی؟ آیا دی انسان نه دی؟ حق نه لري چې په خپل هیواد کې یا خپل خور سره، یا خپل میرمن سره، یا خپل مور سره، یا خپل یو نږدې خپلوان سره یو چیرته لاړ شي؟ موږ تاسو ګورو افغانستان یو ټولنیزه هغه هیواد دی چې ډیر د ټولو هیوادونو نه ټولنیز ژوند دلته ډیر ښه پرمختګ ځي. یو څوک چې حتی موږ د دې شاهدان یو چې په یو کور کې موږ 200 نفره لرو، دا نور چې ټول په مختلفو کارونو کې هغه وي بخت وي، هلته ریندارګانې وي، مثلا تره لورګانې وي په همغه یو کور کې، نور هغه وي د ترور لور وي، یعنی په یو کور کې دوی په یو دسترخوان کې چې کله دوی اوسیږي، هغه یو چې نور چې یو کار ته ځي، هغه یو یا مریض وړي یا یو څه مسؤلیت دی په غاړه اچولی وي چې ته یا یو نفر یا دوه نفر تاسو دغه کور دپاره د زنانو دپاره رسیدګي وکړئ. ځکه چې افغانستان کې خو زنانه دپاره مشکل دی چې یا د ولسوالیو نه مرکز ته راشي یا د ولایاتو نه مرکز ته راشي، دا ډېر مشکل خبره ده. کله چې دوی یو څوک ځان سره روان کړی وي چې هغه د کورنۍ غړي وي یا مریض وي یا چیرته میلمه پالنه وي یا مړی ژوندي وي یا کوم عروسی وي، دوی سرک په سر کې کوز کړی وي چې دا د څه دی، دا د څوک دی، دا مې دا د محرم نه دی. حتی ما یو هغه ولیده چې یوه ښځه ژړل چې برای خدا او ورځ کېږي ما وعده کړی دا مې میړه دی، وایي نکاحت وښی، وایي نکاحت خو تاسو بند کړي دي، موږ ته یې نه راکوي، موږ څنګه وکړو؟ چې یوه ناوې په سړک په غاړه کې وژاړي، آیا نور څه پاتې شو؟ د هغه ځوان دپاره څه پاتې شو؟ هغه زنانه دپاره څه پاتې شو؟ آیا دا دولتداری دا دې دپاره؟ زما فکر کې دا دولتداری نه دی، دا یو تهدید امیز کار دی چې د خلکو عزت سره لوبه ده. باید دغه کارونو کې دوی اصلاحات راوړي. هغه څوک چې که د دوی په اجازه کوي باید اجازه ورنه کړي، که د دوی د بې اجازې نه داسې کارونه کوي چې د افغان غرور تر پښو لاندې کوي، باید جدا د دې نه مخنیوي وکړي او دا کارونه ونه کړي. دا هغه څه دي چې نه اسلام مني، نه ټولنه مني، نه اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی چې فرض دی، سنت دی، اجماع دی، قیاس دی. په اجماع او قیاس کې دا دواړه شیان ته ځای ورکړ شوی دی چې کله په ټولنه کې ژوند کوي باید د ټولنی عرف عناناتو ته درناوی وکړي. کله چې ته درناوی نه کوې او کله چې ته هر چا سره داسې برخورد وکړي، زما په فکر کې نه یوازې چې ملت دپاره، دوی دپاره خپله هم ښه نه دی، ملت دپاره خو ښه ښه نه دی، دوی دپاره خپله هم ښه نه دی، ځکه چې دا کارونه عاقبت نه لري. دوی د کاپي کې نقل وکړي، عربستان نه دی راوړي، عربستان کې وګوري آیا ښځې بربنډې دي، نه، آیا ښځې لوڅې دي، نه، آیا ښځې نور کوم غیر شرعي کار کوي، نه. اما د پیلوټۍ نه ونیسه، سربازۍ نه ونیسه، تر هر هغه لوړ درجه کې دوی حتی د رئیس جمهور تر اداره پورې ښځینه کار کوي. دا هغه څه دي چې ښځینه وو دپاره ونډه ورکول په ټولنه کې د راتلونکي نسلونه ویښول دی، راتلونکو نسلونو دپاره د ښه بنسټ کېښودل دی. او کله چې ښځې څومره تور تیاره او تورتم کې وساتي، هغسې ټولنه تیاره ته ځي. ما یو هغه واورېده، مولوي صاحب وایي چې ښځه چې هغه چې شي نارینه چې راشي میړه باید ښځه خپل مخ سره د دې د پښو لاندې ګردونه پاکي د خدای دپاره. نو دا رقم ته چې ښځې تیاره کې وساتي، دوی دا تبلیغ وکړي، خو مجبور دي هغه بیچاره ښځې چې دا خو اوس مونږ بیخي خدای هم نه کړه، نعوذ بالله، کفر ته وځو، باید همداسې وکړو. اما نه، دا باید وشي چې میړه چې په ښځه باندې حق لري، د ښځې حق هم بیان شي میړه باندې، چې آیا ښځه په میړه باندې حق لري، آیا یوازې د نفقت حق لري که نور د ژوند حق هم لري، چې دا باید څنګه برخورد وشي. صرف د زموږ افغاني ټولنه شرط دپاره متوجه دی، چې شرط دا قید دپاره، قید دپاره متوجه دي چې دغه اسلام نه هغه پلو عبور شي، دا قید دی. اما شرط ته متوجه نه دي چې د اسلام شرایط څه دي. باید لومړی مونږ شرایط پوځای کو، اصول ته برابر کو، بیا قید ته ورشو. اما دوی دار قید باندې دریږي. او بله موضوع چې دی، کله چې هر یو ښځه غږ کوي چې زه خپل حق غواړم، دوی عاجل ټوپ وهي په غرب باندې. زما فکر کې غربي ازادي نه څوک په افغانستان کې غواړي، نه غوښتی دی، نه یې غوښتلی شي، ځکه چې نه په عناناتو سره سم دی، بل خپل دوی وجدان نه مني، ځکه چې دوی مسلمانان دي. دوی غواړي چې خپل بچو دپاره ډوډۍ نه پیدا کړي، دوی غواړي خپل ځان دپاره، خپل بچو دپاره، د هیواد په آبادۍ دپاره ونډه واخلي. دوی غواړي چې تعلیم وکړي او تعلیم چاته یې ورکړي. دا خو زما فکر کې د غرب غوښتنه نه ده، دا خو ستا د ملت غوښتنه ده. ته چې په ملت باندې دومره فشار راوړې، د نړیوالو څه، ته خو خپل پښه په ترخص کاټوې، ته خو خپل ځان ژوبلوې. نو دغه ځان ژوبلولو کې زما فکر کې هیڅ وخت کې د تا دپاره کوم هغه نه دی چې ته دې سره ووایې چې یا غرب ډاروم یا شرق. نه غرب ډارېږي نه شرق، بلکې خپل ملت د ناراضه کېږي، درنه بدبخته کېږي، تورو تیارې ته غورځېږي، کندې ته غورځېږي. احیانا باید هغه فارمولونه دی کاپي کړي، ځکه چې دی نوی دی، نوی چې راغلی په نوې رویه سره راغلی دی. باید چې سفرونه د چا باندې چې بند وي، د چا باندې خو به خلاص وي. خپل اسلامي هیوادونو کې مالیزیا دی، اندونیزیا دی، سعودي عربستان دی، نور عربي اماراتونه دي، آسیایي ملکونه چې اسلامي دي، حتی افریقا ته دی لاړ شي، وګوري چې څه حال دی، خلکو سره څنګه گزاره کیږي، څنګه ښځو سره څنګه رفتار کیږي، او څنګه ماشومانو سره کیږي، څنګه خپل وګړي سره. د هغوی نه د کاپي واخلي، د هغوی نه شریعت خو څه وایي. دوی خو شریعت نوم یې شریعت ایښی دی، هغه څه چې دوی کوي خو هغه نه په شریعت کې شته، نه په قرآن کې، نه په کلام کې شته. هغه ځینې کارونه چې د دوی د هغه نه اوزي کور نه ووایي، یا د دوی د صحنې نه اوزي. هغه یو متل دی، کفر کې از مکه خیزت، کوم شعر دی نه پوهېږم، زما کامل زده نه دی بخښنې سره. نور داسې موضوع دی چې باید دوی ډېر فکر وکړي، د خپل ټولنې ته مخ واړوي، او د دوی هغه مشروع غوښتنې ته غوږ کېږدي، او مشروع غوښتنې ته مثبت ځوابونه ووایي. که غواړي چې موږ پایدار شو، په افغانستان کې تلپاتې امنیت راوړو، سوله راوړو، پرمختګ وکړو، یوازې د دوی یوازې یوازنۍ مرجع ملت دی. که چېر ولسمنلی حکومت دوی جوړ کړو، نه په خارج کې څوک پاتې کیږي نه په داخل کې، هر څوک به خپل وطن غیږې ته راځي او هلته به عدالت تامین وي، ټول خلک به خوشحال وي، دوی به په رښتونی توګه قهرمانان وي. که چیرې دوی په غچ اخیستلو داسې ووایي، کله چې مکه فتح شو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل که څوک په خپل کور کې هم وي هغه امن دی، که چا صلاح کی خو هغه هم امن دی، څوک چې ابو سفیان کور ته لاړ هغه هم امن دی. حماس پلی شو، بیا ټولو ته افه عمومي اعلان شو. افه عمومي سره سره باید ځینې مشکلات پیدا کیږي دوی دپاره، دوی وګوري چې دا مشکلات د چا لخوا دی، د کوم کړۍ لخوا دی، که د دوی د شخص دوی لخوا که کوم، دا باید دوی دا منفي کارونه ټول له منځه یوسي که غواړي دوی رښتونی افغانستان دپاره خدمت وکړي.
بله زه بیرته تاسو ته راځم. مننه اغلی صافی، تاسو ته اغلی جلال خبرې واورېدلې. دوی د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې نور اسلامي هیوادونه دا ډول د خپلو وګړو سره لکه په افغانستان کې چې کوم چلند روان دی هغه چلند نه کوي او د ښځو حقونه پکښې تامین دي تر یو حده پورې. د طالبانو حکومت ستاسو په نظر له نورو اسلامي هیوادونو څخه څه زده کړه کولای سي په دې برخه کې؟
دقیقا زه د اغلی جلال صاحب خبرې سره موافق یم، ځکه مونږ کتلی او خبرې او مونږ لوستلی په کتابونو کې او مونږ اوس په سوشل میډیا او تلویزیون په هر ځای کې مونږ لیدلی. حتی طالبان هم د نورو اسلامي هیوادونو څخه خبر دي چې د هغوی حکومت څه رقم دي، د هغوی خلک ملت ښځینه نارینه دواړه مساویانه حق لري، که په هغه اداري دولتي ادارونو کې دي که غیر دولتي دي، که موسسې دي، په هر شی کې دي، که د تحصیل ده، که د ازادي ده، د باندې ده، هر شی ده، نارینه او ښځینه حقونه مساوي برابر دي. او دوی خپله سوزرې به نورو هیوادونو ته سفر کړی ده، تللی ده، لیدلی ده او خبر دي که دوی واقعا نه غواړي خلک تحصیل وکړي، نجونو تحصیل وکړي، وایي علم بنده کې په افغانستان کې خلک ته، نو تاسو ولې د عصري ټکنالوژي څخه تاسو استفاده کوئ؟ لري کې دا ټلیفونونه، لري کې د دفترونه کمپیوټرونه، لري کې مخکې غوندې دماغ قلم قلم هم نه وه هغه وخت. دوی خبرې دي چې چېنه د رنګ د شیانو څخه استفاده کوه، د هغې نه استفاده وکړي. نو همداسې چې په علم ټکنالوژي په هر برخې کې پیشرفت اړینه ده، مهمه ده چې باید خصوصي واوسي، او سخت ضرورت همداسې د ښځینه او نجونو په برخه کې هم ډېره مهم ده چې زمونږ نجونو تحصیل وکړي، ښځې باید اوس کار وکړي، نورو هیوادونو غوندې په برخه ونیسي، په که په هر برخه کې اوسېږه، فرهنګي ده، اجتماعي ده، سیاسي ده، که په دولت کې دا اوس د دولت د کابینه دولت خبرې یو خزم نشته، یو خزم د دوی په کابینه کې شتون نه لري، حتی د خزم نوم نشته. او کله چې د دوی کابینه اعلان وسو، ټول هم د دوی خپل خپلوان او شد افغاني او ملا برادر، ټول د موږ د دوی خلکو، ولی دغه د حق اخیستلی ده. د موږ افغانستان خزي ډیر استعداد لري، هغه هغوی کولی نسي چې یو برخه یو سا یو بس او یو چوکۍ غوته ورکړي، ولکه هغه مختیوري نسي چې تاسو دا حق د دوی اخیستلې ده. دې خاطر زه دا خبرې کوم چې دوی خبره ده، تللې ده، د هر شی ده، دوی خبر دي، اګاري تو ټکنالوژي لیدلې ده، د تلیفون استفاده کوي، نو د ښځې حق وانه خلی پری دي، ځکه همداسې چې نارینه ازادي ته اړتیا لري، غواړي چې تحصیل وکړي، زده کړه وکړي، هیوادونو ته سفر وکړي، خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي. همداسې ښځینه نجونه هم اړتیا لري چې خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي. آیا زموږ زړه نه غواړي نور د نور هیوادونو غوندې چې د هغوی ښځې فضا ته ځي؟ لکه د عربستان ښځې یو څو میاشتې مخکې په رسانۍ کې موږ ټول ولیدل چې په فضا کې ولاړ، هغه یو مسلمان ښځه وه. آیا زموږ افغان ښځې حق نه لري؟ هغه دونه استعداد نه لري چې ولاړ شي، دونه استعداد نه لري چې خپل هیواد ته خدمت وکړي، او هغه ته یو شخصیت ولري، هغه حق دی. نو تاسو ولې حق اخلي د ښځو د نجونو څخه؟ کمدغه حق د ښځې دي، که د ستاسو نه حق واخلي، آیا تاسو دا قبول کوي؟ نه، هیڅ کلام نه. شاید تاسو زموږ له پاتر نه تاسو خپل غږ وباسي چې دا زموږ حق دي، زموږ حق راکړي. نو ولې تاسو نن ورځ غواړي چې د ښځو د خپل افغان میرمن ښځه مسلمان ښځه څخه دغه اساسي ابتدایي حق اخیستل کیږي، او د هغوی څخه حق تاسو اخلي؟ نه پرېږدي چې خپل حق ولري، خپل تحصیل حق ولري، زده کړه، کار، ازادي بیان او نور حق چې حتی دوی پارسه تللی دي نیسي، هغه آخري محدودیت بندیز چې دوی ولګول، رژګا او چې تاسو خبرې ټول خزی خبرې دی اته نارینه خبرې دي چې ما راځه یوازې د خزی ځایو هغه ته هغه ځای کې نارینه تللې نسو نو تاسو ولې هغه باندې کړې تاسو د خلک د افغانستان د خلک د میرمن څخه د انجونو څخه د ماغه پیشرفت زمينه اخلي د کار زمينه اخلي غي نه پریوي چې پرمختګ وکړي نو تاسو څه شی غواړئ تاسو غواړئ چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي تاسو غواړئ چې زموږ هیواد نور غوندي چې همداسې ډاکټران انجینران حقوقدان قاضي هر شی ولري خو نو پریدي د ښوونځي ور خلاص کړي د پوهنتون ور خلاص کړي پریدي انجونو او ښځې پرمختګ وکړي نور هیوادونه غوندي جوړ شي زموږ هیواد تر کله پورې زموږ لا نور هیوادونه درازو اوسي او د هغوی څخه موږ مرسته وغواړو زموږ ناروغان ولاړ پاکستان ته نور هیوادونه ته ولاړ زموږ کورنۍ د مجبوری لپاره خپل هیواد خپل ماشومان آینده لپاره پاکستان ته ولاړ شي هلته وضعیت ښه نه دي چې هغوی زده کړه وکړي هلته زمینه ښه نه ده نو تاسو ولې داسې ظلم کوي آیا تاسو راغلي په افغانستان کې په کابل کې حکومت وکړي تاسو څخه ملت خوشاله اوسي که تاسو څخه ملت خفه اوسي تاسو څه شی غواړي ته پوهیږم چې دا یو پروژه ده دا ټول نړۍ پوهیږي چې دا د چا کار دی دا طالبان چا راوړی ده خو خیر دی ټول خلک دې بدې باندې خبرې پوهیږي مونږ پوهیږو نو تاسو خپل ملت باندې ملت خیګنه وکړي تاسو ملت خیګنه یاد کړي نه چې دا شل کال مخکې طالبان غونډي چې هر ټول خلک وایي چې طالبان مشر کال مخکې داسې خلک وو خلک نه پرېده وهل مړه کول زنداني کول هر څه ظلم چې د هغوی لاس نه راغله خلک باندې کول تاسو غواړئ نو هغوی غوندي اوسي چې تر اوسه تقریبا 50% هغه چې کارونه کړي ده که تاسو غواړئ تاسو هغوی سره توپیر ولري او تاسو جهان په رسمیت وپیژني او تاسو خلک درناوی وکړي خپل مرسته حکومت سره مرسته وکړي په هر برخه کې تاسو حق ورکړي دا خلک حق ورکړي د هغوی څخه دغه حق ماخلي دغه څخه دغه د زمينه د کار زمينه ماخلي تاسو غواړئ خلک مجبور کوي چې خپل هیواد نه وتښتي خپل هیواد نه خوشي کړي هیڅ چا نه غواړي چې خپل هیواد خوشي کړي ولاس او نور هیوادونه چې دغه ژوند د صفر نه شروع کړي دا ډیره سخته ده هغه خلک پوهیږي چې په ماغه وضعیت قرار لري مګر دوی درد نه کوي دوی نو دوی ول زه په خدای دې ځنه پوهیږم چې دوی د خپل ملت څخه څه شي غواړي د چې شه وايي آی په اسلام کې په اصلي اسلام په قران کې همدغسي مجازات همدغسي محدودیت همدغسي بندیزونه راغلي دي نه هیڅ کلم نه هغه کارونه دوی کوي چې دوی د طالبان په ګټه کې ده دوی په نشه کې ده هغه چې کار د خزو د انجونو او د ټولنو او د ملت په ګټه کې ده په فائدہ ده هغه باندې اصلا دوی نه غواړي چې کار وکړي
مننه ډیر اغلی صافی اغلی جلال تاسو د اغلی صافی خبري هم واوریدلې دوی یادونه وکړه چې څه ډول د شوز ژوند د طالبانو یا د طالبانو د حکومت د پالیسۍ له کبله اغیزمن کیږي تاسو څه پوښتنه کوم چې ولې د چارواکو پریکړه د شوز ژوند ډیر اغیزمنوي او پر شوز باندې ولې دومره ډیر محدودیتونه زیات شول لکه راهیس چې طالبان په حکومت کې سوي دي
زما فکر کې کاشکې دا خبره د دوی نمائنده وای د دوی نه پښتنه شوې و چې دوی ولې داسې کوي خو بیا هم زما په فکر کې دوی خپل هغه مذهبي ډله ځان بولي چې یعنی دی خدای ته نږدې او دوی په دغه کې باور دي چې څومره موږ خپل زنانه په کور کې قید وساتو بند وساتو ستر نومر باندې کېږدو او دا به ډیر موږ هم محترم وو او خدای ته به هم ډیر نږدې وو خو په طالبانو کې هم داسې پوی خلک شته چې هم زنانه باندې تعلیم کوي هم او خپل اولادونو خپل ملت باندې د تعلیم کولو نیت لري خو متاسفانه داسې ډلې هم پکې شته چې برعکس دا کارونه نه غواړي په دغه دوه ډلو کې یوازې ځپل کیږي ملت زما په فکر کې چې هغه ډله چې غواړي چې افغانستان جهل کې تور تیار کې همیشه اوسي او د دې د جنگ چرخه فعال وي دوی نه غواړي چې ښځینه تعلیم وکړي ما مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړه کچېرې یو مور باسواد وي هیڅ کله هیڅ وخت کې دی خپل اولاد لپاره دا لار نه ښیي چې زوی ته واخله دا قلم واچو او ته واخله توپک
توپک واخله ترڅو یا څوک ووژني یا څوک دی ووژني، دا خبره نه کوي. دا یا وایي چې زویا یا لورې ته تعلیم وکړه، د تعلیم د لارې د عرفان د لارې رفا راوړه، نیکمرغي راوړه، ښکلا راوړه، د هیواد په جوړولو کې ونډه واخله، د هیواد د وګړو په تربیه کې ونډه واخله، دا لاره ورته ښیي. او متاسفانه هغه مور چې هیڅ نه ناخبره وي، دې ته که ووایي چې الله پاک وایي چې مثلا دا 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 د میړه حق دی، دا د نارینه حق دی، ته باید همدا وکړي، هغه بیچاره خپله خبره نه وي، نه یې کتاب لوستی وي، نه یې قلم لیدلی وي، نه یې قرآن نه آګاه وي، نه یې د اصلي علومو نه آګاه وي. هغه وایي چې بالکل صحیح دی، ډېر په ښه توګه او ډېر په خوشحاله لهجه د دې هغه خبرې مني. په خبرو منلو کې د دې لپاره بیا دلته ډېر یو سهولت پیدا کېږي. همداسې د دوی په اولادونو باندې دوی بیا کار کولی شي. که چیرې یو مور هغه خپله آګاه وي او خبره وي چې قرآن څه وایي، اسلام څه وایي، ټولنه څه وایي، اجتماع څه وایي، عصر څه وایي، او دنیا او ټکنالوژي څه وایي، بیا هغه خو په اسانه چا خبرې ته غاړه نه ایږدي. هغه خو خپله منطق وایي، هغه خو خپله هغه دلایل وړاندې کوي چې او زما یا میړه یا زما ورور یا زما پلاره یا زما حاکمه دغه څه وایې. تو اصلي لاره خو دغه ده. هغه څه دي چې دوی دپاره یو سرخوږی پیدا کړی دی، یو مشکلات پیدا کړي، یو هغه لاره دوی دپاره ډب کړی ده چې د ښځو باندې یو نوه تور تیاره خپور کړی. که فکر دی وي، د انسان بهترین بهترین محکمه وجدان دی. که هر څوک خپل وجدان سره محاسبه وکړي چې زه څه کوم، آیا ځان ته څه وغواړم، بل چا ته څه وغواړم. زما په فکر کې دا دواړه لاسونه دی ترازو کې او خپل وجدان دی محکمه کې وګوري چې زه څه په څه لګیا یم، په څه کوم او څه کوم، په کوم لاره روان یم. هغه ډېر زر اصلاحات راوړی شي. که چیرې دی په خپله خبره باندې کلک ولاړ وي چې بس دا حق دی که نه حق دی، باید دا ومنل شي، دا به یو کال ومني، دو کال ومني، نیم وګړي باندې به ونی، دریمه برخه باندې، آخر هم نشي منلی، آخر هم دغه خبره مشکلات پیدا کوي. دا په تورو تیارو کې ساتل، په لوی لاس خپل هیواد د ګاونډیانو دپاره محتاجول. مونږ چې شپږ صنف کې مونږ ډاکټر پیدا کولی شو، نشو پیدا کولی، مجبوري چې خپل مریض مونږ یا پاکستان ته ویسو، یا ایران ته ویسو، یا هندوستان ته ویسو، نور خو څه نشو کولی. مونږ آیا په شپږ صنف کې انجینر په لاس راوړی شو، مونږ په شپږ صنف کې حقوقدان په لاس راوړی شو، مونږ په شپږ صنف کې نور کوم داسې څوک په لاس راوړی شو چې دی د هیواد د آبادۍ دپاره دی مونږ دپاره کار وکړي، یا په تخنیکي برخه کې، یا په عصري برخه کې، اداري برخه کې. کولی شي نه کولی، بس بیا مجبور دی. اوس هم ما یو اعلان واورېده چې دا څومره رښتیا وي چې د پاکستان ځینې استادان باید راوړل شي، او مثلا ځینې اداراتو دپاره د کادرونو کمبود. اما زما فکر کې چې افغانستان کوم کادرونه لري، ګاونډي هیوادونه نه لري. اما دا کادرونه چې په فرار حالت کې دي، ولې فرار حالت کې شي؟ دوی خو افغانان دي، وګړي دي، دوی چې افغانستان غواړي، د افغانستان دپاره خدمت غواړي. دی ستا چوکي سره کار نه لري، ستا سیاسي چوکي دی، خپل سیاسي چوکي دی چلاوه چې څه کوي. ملت څه غواړي؟ ملت دپاره باید د دې د غوښتنې دپاره ته سینه پراخه کې، او د دې غوښتنې تعلیم غواړي، دغه دی تعلیم، کار غواړي، دغه دی کار، نور څه آبادی غواړي، دغه دی که تصمیم ګیری کې دی غواړي چې ونډه واخلي. ولې نه لویه جرګه دایره وه، او خلک د فیصله وکړي چې څه وکړي.
ډېره مننه آغلي جلال. اوریدونکو، د داز ما حق دی خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ل خپل دواړو میلمنو آغلي زهرا جلال او دنیا صافی څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
والله چې خون به وکړي، ډېر زیات به شو خوشاله. راز چې زو یو ځلې پکتیا ته دیواله، والله چې خون به وکړي، ډېر زیاد بشم خوشحال نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا لیدو تدیم تگه سړګ یا کلی والا لیدو تدیم تگه سړګ یا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا رازت چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی